سلامونه وخت سهار لس بجې سوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د سپتمبر 12مه نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار علمومند مو په یو بله کړي کې هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په مکه معظمه کې د حاجانو د مړه کېدو تر څنګ پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او مرکې لرو. د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام روانه ګړۍ پای ته رسوي، خو په پیل کې به اسرارانه مومند خبرونه وړاندې کړي.
په مکه معظمه کې د حرم شریف په جماعت کې د یو تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي او په لسګونه جوبل دي. د مومند ایجنسۍ په پنډیالۍ کې د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمي چاودنه کې وژل شوي. او نن په کوټه کې درې ورځنۍ پښتو نړیوال سیمینار ترسره کیږي. اوس خبرونو تفصیل. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جماعت کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل دي. پاکستانی چارواکي وایي په جوبل شوو کې څه باندې 50 کسان د پاکستان سره تعلق لري. دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونو کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د حج مراسمو د روانې میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. د عرب د ملي دفاع چارواکو د دې پیښې اعلان په ټویټر کې ورکړی. د پیښې ویډیوګانو په رسنیو کې خپرې شوې چې پکې په وینو لړلي جسدونه ښکاري د حرم شریف په انګړ کې پراته دي. د حرم شریف د جمعه شاوخوا یو شمېر کرینونه ولاړ دي او حکومت غواړي چې دا جمعه 4 لک مربع میټره پراخه کړي چې دا رنګ د 2.2 میلیونه منځګزارو لپاره پکې ځای جوړ شي. د پاکستان متحده قومي موومنټ تور لګولی چې رینجر ځواک د دوی نور 4 کارکنان وژلي دي. پرون ایم کیو ایم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د زیارت په ورځ د کراچۍ نادرن بای پاس سره نږدې د رینجر ځواک له سرتیرو سره په مبینه نښته کې وژل شوي مشکوک ملزمان د دوی کارکنان دي. د ګوند تور لګولی چې دغه کسان له میاشتو راهیسې لا درکه او عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي دي. بلخوا رینجر ځواک د ایم کیو ایم دغه تورونه رد کړي دي. د مومند ایجنسۍ په پنډیالۍ کې د امر کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمي چاودنه کې وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي دغه پیښه پرون مازدیګر هغه وخت رامخته شوه چې کله د انځري پنډیالۍ تحصیل اوسیدونکي نواب خان او افضل خان پرون مازدیګر په خپله سیمه کې په موټرسایکل روان وو. تر اوسه چا د پیښې پلان نه ده منلی، خو په دې وروستیو کې د باجوړه مومندو یو شمېر قبایلي مشران د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د ورځو ایجنسۍ کډوالو 800 کورنۍ بعد روانې میاشتې په 9 نیټه خپلو کورونو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې یو چارواکی عادل ظهور پرون مشالډو ته ویل چې هغه کډوال به خپلو سیمو ته ستنوي چې د هنګو په توغه سرای کیم کې دننه اوسیږي.
دا میشتي شیخانو فیروزخیل او دغې لپوتلي دا کلیر دي. دا د دربار نه کلیر شوي دي. دېږ خلک اوسېږي. دېږ مونږ یونیسیار شلټرنګ کړي دي، کورونه خلکو ته جوړ کړي.
چارواکي وایي د بره اورګزو سیمه چې له وسلوالو پاکه کړل شي نو باقي پاتې کډوال به هم ولېږدوي. نن په کوټه کې درې ورځنۍ پښتو نړیوال سیمینار کیږي چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو اکیډمۍ کوټې مشران وایي د سیمینار لپاره یې ټولې تیاری بشپړ کړي دي. د دې اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف پرون پر دې اړه مشال ډوته ویل.
نو په دا اوله چې موږ کوم سیمینار ایښی دي 12 او 13 ستمبر چې دي، هغه موږ دا مختص کړی دي چې هغه به مقالات دي او په 14 ستمبر باندې به اختتامیه وي.
د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې دغه سیمینار به د روانې میاشتې تر 14 نیټې پورې جاری وي. د نورستان ولایت پر کامدیش ولسوالۍ د افغان دولت د مخالفو وسلوالو برید په شا تمبول شوی. د دریم سرحدي کنډک کومندان شمس الرحمان نورستانی پرون مشال دوته ویل چې په سلګونو وسلوالو تیر ورځ پر کامدیش ولسوالۍ برید وکړ.
زبردست تلفات دشمن تړولې دي شهر ډېرې او تاریخي پرېښې دي چې همدې خلکو سره تلفات مړ او زخمیان تقریبا 20 کسان راپور موږ ته راکړی صاحب دلته
د دریم سرحدي کنډک قومندان زیاته کړه چې په دې جګړه کې دوه محلي پولیس وژل شوي او درې تنه ژوبل شوي دي. تاسو له مشال لري خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رائے د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ خودلې چې په جولای میاش کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. ولسمشر باراک اوباما پرون په یو اعلامیه کې ویلي د استازو د جرګې رائے دا څرګندوي چې ډېرې غړو هغه تاریخي موافقه لوستلې چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه به د ایران مخه ونیسي. د دوه ورځو له بحث وروسته د جرګې د 209 رای په مقابل کې 122 رای د موافقې پر ضد وي. دا رای چونه علامتي وه ځکه چې سپینه ماڼۍ د سینټ له ډیموکراټانو څخه کافي د ملاتړ رای ترلاسه کړي تر څو په کانګرس کې د دې موافقې د ردېدو مخه ونیسي. او په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وژل شو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په موقع راټول شوي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. په نیویارک واشنگټن کې ترسره شو دغه حملو کې چې د القاعده غړو څلور مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې چې پکې ځینې یې د امریکا له دفاع وزارت او ورلډ ټریډ سنټر سره وجنګولې. په دغې کې 3000 کسان وژل شوي وو. پرون په واشنگټن کې ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما له سپینې ماڼۍ راووتلو د سهار پر 9:44 د سکوت په مراسمو کې برخه واخیسته. د هغه دقیق وخت دی کله چې په نیویارک کې لومړی الوتکه د نړیوال سوداګریز مرکز سره وجنګول شوه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو له اسرار عالم مومند اوریدل. پرون مازیګر په مکم اعظمه کې د یو کرین را پریوتو په پیښه کې 109 مړه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګري او انتها پسندۍ پروژه جوړه سوې کامی اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی سوی. خو د دې هیواد سیاستوالان څومره مطمئنه دي؟
وزیر اعظم پخپله مطمئن نه دی نو موږ پسند مطمئن شو.
څه کسانو ته فوجي عدالت د 500 سزا واورول شوه او هغه څوک د هغې هم څه پته نه لګي.
په دومنوای کې په بختر سوریا د بیکلتوري پروګرام کې له یو کس سره مرکه لرو چې شوق یې د وټولو شخصیتونو کلمونه راټولول دي. څومره راغونډ کړي او د چا دي؟
د تقریبا 300 خوشه درې نیم سو خوشه ته قلمونه رسیدي. د روغمن صاحب قلم ګوتو ته راغله، د زیار صاحب قلم ګوتو ته راغله، د بختانی صاحب قلم ګوتو ته راغله، د سایل صاحب قلم ګوتو ته راغله.
یو شمېر نو ریپورتونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونه د پال ریپورت. پرون په مکه اعظم کې کاوی شریف ته نشته د تمراتي کارونو یو کرین را پریوتی دي. چارواکي وايي په دې پښه کې 109 کسان مړه او شاوخوا 213 شوبل سوي دي. دا نه د معلومه چې د مړو او شوبلو تعلق له کوم هیوادونو سره دی. البته ریپورتونه دا دي چې د دوی ابتدایي ریپورتونه څنګه را رسیدلي دغه کې د پاکستان، بنگلاديش او هندوستان نمونه یادی شي. رائټرز خبري اژانس وايي د سعودي عرب د ولسی دفاعي ادارې مشر جنرال سليمان الامر الاخباريه ټلویزیون ته ویلي پژه هغه محل رامنځته سو کله چې سخت باران او طوفانو. رائټرز اتوي د تعمیراتي کارونو کرین له کابی شریف سره په لږ فاصله کې راپریوتی چې پکې د چارواکو په وینا 109 کسان مړه او 213 ژوبل شوي دي. د سعودي عرب یو رسپانه سویدي ګزټ په خپل فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وايي چې د ځینو زخمیانو تعلق له بنگلاديش او هندوستان سره دی. خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهریت یا تابعیت په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزو میډیا کې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریکې شوی په هغه کې لیدل کېږي چې پر امارت یا ودانی ولاړ لوی کرین راوړنړي شي. خلک چغې وهي او کوشش کوي چې د پیښې له ځای څخه ځان وباسي.
Allah 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 Allah
کابی شریف سره نږدې پر دغه جوړیدونکې ودانی باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کیږي. د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانی کار روان دی. د خبري اژانسونو په وینا سږ کال به 10 لک حجان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عرب ته رسیږي چې لوی شمېر یې وار لمخه رسیدلی دی. د رایټرز خبري او نورو اژانسونو رپورټ مو اوریدلی دا چې په دې کې د پاکستان نی چارواکو په وینا 250 پاکستانیان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له خپل همکار ریاض مسخیل وغوښته دي.
سعودی عرب کې د پاکستان سفارتخانه دا یا هلته کې د پاکستان د حج میشن دی د هغې تر مخه د 1,60,000 پورې پاکستانیان چې کوم دینو هغه به سخت کال حج فرض ادا کوي او دې کې زیاتره هلته تللي دي. تر اوسه پورې چې کم کسان په دغه پیښه کې مړه شوي دي نو د هغې خلا نه دي ویلي شوي چې د دې تعلق د کمو کمو ځایونو سره دی او څوک دي. نو دغه وجه ده چې پاکستاني لاپته لګي چې په دغه کې پیښه کې څونه پاکستانیان آیا مړه شوي دي که نه. تر څو چې د جوبلو خبره ده نو د 500 زیات تر 250 پورې کسان ویل کیږي چې هغه په دغه پیخه کې کوم چې د پاکستان سفارتخانه د هغې په وینا 250 کسان جوبل دي. په 250 کې بیا 20 کسان هغه معمولی جوبلو چې هغې کومه ابتدایي درملنه وه هغه شوې ده او هغه رخصت کړې شوې دي. دغه رنګ 10 پاکستانیان چې پکې شپږ په کینګ عبدالعزیز او دغه رنګ 9 په کینګ فیصل هسپتال کې د هغې درملنه روانه ده او 19 په مختلفو نورو هسپتالونو کې دي د هغې هلته کې علاج جاری دی. په دغه کسانو کې د زنې تعلق د سوابې سره دی، دغه شان د پېښور سره، د سوات سره پکې دی او د بعضې خلکو تعلق چې کوم دی نو هغه د کراچۍ سره دی. د حج او د مذهبي چارو چې کوم وزارت دی نو هغې مختلف ټلیفون نمبرې هم ورکړي دي. که څوک د خپلو خپلوانو په اړه باندې معلومات کول غواړي نو کولی شي چې د لاهور کوم نمبر دی 0422115 دا د لاهور نمبر دی. په دې باندې دي معلومات اغستی شي. دغه رنګ په سعودي عرب کې چې کم کسان دي هغوی په سعودي عرب کې تپوس کول غواړي نو هغه نمبر دی 0800 شپږ 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 دوه دوه او ورسره بیا د سعودي عرب چې کم لوکل نمبر دی نو هغه دی 0009 شپږ شپږ پنځه څلور درې اته نهه یو څلور اته یو.
نو د ریاض مسخیلو چې را سره په مکه معظمه کې چې کوم کرین را پریوتې دي خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. په دې اړه باندې د پاکستان د حکومت چې کوم معلومات شریک کړي دي او کوم ټلیفون شمیرې شریک کړي دي هغه په اړه معلومات راکول.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند د غیوات پر ملیشیا ځواکونو تور لګولی چې د پنځم به پرځید د ګوند څلور غړي وشلې دي. کڅه متحده کومنت مخکې د پاکستان په پوښ تور پر کړو چې د ګوند غړي په غیر قانوني توګه بندي کړي. خدا لومړی ځل دی چې د ګوند خپل غړي د وژل کېدو پړه د پاکستان پر فوج اچوي. په دې اړه د رایټرز خبري ایجنسی سره رپورت مهم ټکی له ملالی بشیر اورو.
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند چې د کراچي ښار پر سیاست یې لکلونو راهیسې تسلط درلودلی د دې هیواد پر پوځ تور پورې کړی چې د پنځم به پورځي د دې ګوند څلور غړي وژل دي. کراچي ښار 6 میلیونه نفوس لري او د پاکستان مرکزی بانک په همدې ښار کې دی، خو دغه ښار د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی. دوه کاله مخکې د پاکستان پوځ په دغه ښار کې د پولیسو، ملیشیا ځواکونو او استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو ډلو او مشکوکو ملیشو پر ضد سخت کمپاین پیل کړ. د پوت په وینا د پوز دغه عملیات چې سږ کال ډیر زیات شول جنایتکاران او سختدریځ په نقشه کوي، خو ځینې وایي د دې عملیاتو اصلي هدف متحده قومي موومېنټ ګوند په نقشه کول دي. حکومتي ملیشیا دا ادعا ردوي. د متحده قومي موومېنټ ګوند یا ام کیو ام لړپوړ غړي فاروق ستار یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ګوند څلور وژل سوي غړي یو میاشت مخکې د حکومتي ملیشو لخوا نیول سوي وو. د شاغلی ستار په وینا دغه کسان د حکومت لخوا وژل سوي، خو حکومت داسې وشودل چې دوی له حکومت سره په نشته کې وژل سوي دي. د شاغلی ستار په وینا د دوی ګوند د خپل یو نیم سل ورکو سوي کسانو د نمونه فهرست صدر اعظم او لوړپوړ چارواکو ته ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اقدامات نه دي سوي. د په وینا له هغو یو نیم سل کسانو څخه څلور اوس پرته له کومې قانوني او عدلي پریکړې وژل سول. د پاکستان پوز د دې هیواد په تاریخ کې تر نیمې مودې پورې واکمنی کړي او اوس هم پر امنیت او بهرنیو اړیکو قدرت ساتي او دا کار حتی په جمهوری نظام کې هم دوام لري. پر پوز او مرسته کوونکو ادارو یې لکه رینجر یا آی ایس آی په علنی توګه انتقاد په ټوله کې یو ممنوع موضوع ګڼل کیږي. د ام کیو ام او پوز ترمنځ اړیکې سختې خرابې سوي او د کراچي ښار اوسیدونکي بیره لري چې دا به د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي. په مارچ میاشت کې حکومتي ملیشو د ام کیو ام ګوند پر دفتر چاپه ووهله او له دې ځایه وسلې او مشکوک جنایتکاران ونیول. په دغو نیول سویو کسانو کې د یوه خبریال په وژلو تورن کس هم شامل و. په مې میاشت کې د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې جلاوطنه دی پر پوز تور پورې کړ چې د ده د ګوند غړي په غیر قانوني توګه نیولې دي. خو له 2013 کال راهیسې چې د حکومت لخوا ځپنه پیل سوه دا لومړی ځل دی چې ام کیو ام په علني توګه پر پوز تور پورې کوي چې د دې ګوند غړي یې وژلي دي. د پنجشنبې په ورځ په خبره سوې یوه اعلامیه کې د ملیشه ځواکونو ویاند وویل چې دغه ځواک هغه څلور هدفې وژونکي وژلي چې په مارچ میاشت کې د یوه حقوق پوه د مړینې مسؤلین وو. د جمعې په ورځ ملیشه ځواکونو په یوه اعلامیه خپرولو سره د ام کیو ام ګوند تورونه رد کړل.
رایټرز خبري اجنس رپورټ هم له ملالۍ بشیر واورېدی. په پاکستان کې د ترګري پر ضد د قومي کړنلارې یا نېشنل اکشن پلان لاندې اخیستل سوو ګامونو په اړه د وزیر اعظم وینا ده چې د دغه پلان په ځینو برخو عمل درآمد نه دی سوی. همداراز د کورونو اشار وفاقي وزیر وایي چې قومي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کاروانی دوام لري او دا د ترګرو پر ضد دي. خو په پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د قومي اکشن په اړه مطمئن نه ښکاري او وایي چې حکومت په خپله له دې ګامونو مطمئنه نه دی نو ولس به څنګه مطمئنه سي. په دې اړه باندې ګل ایاز د مختلفو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره خبري کړي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو وایي چې حکومت دغه پلان په بشپړ توګه نه دی عملي کړی.
وزیر اعظم په خپل د دې نه مطمئن نه دی نو موږ په څه مطمئن شو. بنیادی طور باندې څو پورې چې په دې باندې مکمل توجه ور نه کړی شي او دې ته د باندې فوکس ور نه کړی شي دا مسله مخکې ټکی دی نشي. په دې لحاظ سره چې اوس تاسو کتل چې بیا لږ ډېر داسې واقعات وشو.
همدارس د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي چې قومي اکشن پلان لاندې شو کاروایانو باندې خبرې کول پکار دي خو څوک ورته تیار نه دي.
د آرمی پبلک سکول د ماشومان خو بالکل لکه هېر کړی شوی دي. څه کسانو ته فوجي عدالت د 5000 واورول شو او هغه څوک د هغه هم څه پته نه لګي او د هغه واقعاتو تحقیق کې څوک خبره کوي هغه باندې هم تور لګي چې تاسو د فوج خلاف خبره کوي.
خود عوامي نشترګون پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې قومي اکشن پلان مثبت نتیجې را برسېره کړې دي.
حقیقت دا چې تر ډېره هغه پورې دا یې اپریشن اثرات چې دیغه ډېر زیات ښه دي. دا یو وجه دار چې موږ وګورو دهشتګردای چې کوم عملیات په هغه کې ډېر زیات کیمرا غلري او بیا زموږ د فوج جرنل سره چې ده اغه خپل میزل باندې د ما یقیندار چې هر مورچې ته ځان ورساو هغه سره په خلکو کې یو ډېر لوی اعتماد چې دی هغه هم پیدا شو. خلکو ته حوصله هغه هم ملاو شو.
بیا د پیپلز ګوند یو مشر رحمداد خان وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې سیاسي انتقامي کاروایان روان دي.
چیف منسٹر سین وچ از د اختیار سره زمانه تفوسی کی او په دې دغه باندې چې کوم دې اختیار اډر عسکري ټولنم سي او فیډرل ګورنمنت سي او په خپل باندې ته شری ورته بیا ودا شي نه کی او دې سي ساتم سي او څو فون سي.
بل خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا وای چې د فوجي عملیاتو باوجود تر هغه ورو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او پر دغه پلان ډیر په قلاره کار روان دي.
تر هغه ری کوټونه بالکل وړي کارونه کوي اقدامات کوي موجودی دا غیر په خلاف بالکل تر اوسه پورې هیڅ داسي یعنی مو سرکار سی آغا دا غیر یعنی چې دا ملک یې د دې ولسمه دې دشتګردۍ نه دې شر او نه دې خلاص دې داسې تر اوسه پورې هیڅ یو تاثیر نه دی غالبه شوی.
بیا په کمی سم کې د تحریک انصاف ګوند غړي شریار افریدی وای چې د حکومت داوو او ځمکني حقایقو کې ډیر تضاد دی.
دو ټول ترجیحات چې دي کنه د پنجاب نه بار دي او د مدرسه ریفورم چې دي هغه کې هم دوه سفر کامیاب نشو او یو ریفورم اپروچ نشته. دا چې کوم غټه مسله مونږ لګي چې هغه خلک چې کوم په کرپشن کې ملوث دي خاص کر د پی ایم ایل ان هغه باندې د دوه لاس نه اچي.
په مضبوطه کټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې اندي چې قومي شر پلان عملي کولو لپاره حکومت او فوج د تفریق پالیسی پریک دي او د ترهګری پر ضد نور کوټل ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د رسپانی پر خبري اعلان او سو تازه بریدونکو په اړه اداري لیکل ده. تیر ورځ پر څلورو خبریالانو برید سوی چې پکې درې ووژل شو او یو ټپي سو، یعنی دا برید څو ورځې مخکې سوی و، بریدونه څو ورځې مخکې سوی و. راځئ چې د دان ادارې ته ورشو. د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ په څلورویشت ساعتونو کې پر خبریال عبدالعظم شنواری، آفتاب عالم، ارشد علي جعفري او اعتبار ګل زړسوان باندې بریدونه وسو چې پکې اعظم شنواری ټپي او درې نور مړه سول. ډان ورځپاڼه په خپلې ادارې کې وایي پر خبریالانو د ځینو قوتونو لخوا په ښکاره بریدونه کېږي او څوک یې پوښتنه نه کوي. ورځپاڼه زیاتوي په ریاستي ادارو کې دننه ځینې عناصر تشدد د خبریالانو خلاف استعمالوي او یو مثال یې د خبریال سلیم شهزاد وژنه ده چې لا هم یې مسله حل شوې نه ده او دا شان په بلوچستان کې وسلوال په ښکاره خبریالان وژني. ډان پر حکومت تنقید کوي چې د خبریالانو د وژنې د پیښو په لټنه نه کوي. البته وایي تر اوسه چې څومره خبریالان وژل شوي دي په هغوی کې یوازې د ولی خان بابر د مرګ مسله حل شوې ده. دا شان ډان ورځپاڼه د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي او وایي داسې ښکاري دوی پر ځای د دې د خپلو کارکونکو د ژوند خوندي کولو لپاره یو ګډه تکلاره جوړه او همکاري وکړي. دوی برعکس غواړي د خپلو ځینو کارکونکو د وینې قرباني ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
چارواکي وایي د کورم ایجنسی شاوخوا اته سوه بې کوره کړل شوي خلک به د روان میاشتې پر نهه ویشتمه نیټه کورونو ته ستنې شي. دا خلک به توغ سرای کیمپ کې اوسېږي. د چارواکو په وینا هغه کسان چې له دې کیمپه بهر میشتي هغوی به په دوو مرحله کې ستنوي. تفصیل د طارق کورکسي په رپورټ کې.
د هنګو په توغ سرای کیمپ کې میشت او رکزو د کورنیو بې ځای شویو کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د دې میاشت له نهه ویشتمې نېټې راهیسې پیل کیږي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عادل ظهور مشال رډیو ته وایي
دا میشتي شیخانو فیروزخیل او دغې لخو
واضح دی چې په 2014 کال کې د کیمپ متاثرینو واپسی هغه وخت وزنډولې شو کله چې ورته د پوز لخوا د بد سکیورټي صورتحال له کبله اجازه ملونه شولو. په 2014 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د اورغزو خلکو خپل کورونه پریښي دي. د کوزي او په منځني اورغزو کې پوځي عملیات وروسته شاوخوا شپږوی زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته واپس شوي دي. په دې وخت د اورغزو کډوالو کورنیو سرکاري شمېره څه د پاسه شل زره ښودلې کېږي چې شاوخوا 1500 کورنۍ په کیمپونو او پاتې نورې په کرایي کورونو کې هستوګنه لري. په کیمپ کې مې سید ملنګ په نامه د اریخېلو سیمې یو متاثره او مشر مشال رډیو ته وایي پکار دی چې حکومت زر تر زره نورې متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سختنګ شوي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په بر او رکزو کې لا هم پوځي اپریشن روان دی او چې کله دغه سیمه د وسلوانو نه پاکه کړی شي نو د پاتې متاثرینو واپسي به هم وشي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
د ماشوان نړیوالو د ملګرو ملتونو د ماشوان نړیوال اداره یونیسف وای په قبایلي سیمه کې د پوځي عملیاتو او د خلکو د مرستې له وجې د پولیو ناروغانو شمیر راکم شوی دی. اداره وایي چې اوس به هره میاشت د پولیو د مخنیوي د مهم یو کمپاین کوي چې نه میاشتو پورې به دوام ولري. نورحال رابع اکرم خان د اسلام آباد راکوي.
د ماشومانو نړیواله اداره یونیسف وایي چې په خیبر پختونخوا کې سخت کال د پولیو په کیسونو کې 50% کمواله راغلی دی. یونیسف دا هم وایي چې د روان کال تر میاشتې پورې پاکستان نه به د پولیو خاتمه هم وشي. بلخو د پاکستان حکومت په وینا چې په غونډمل کې د پولیو په کیسونو کې 20% کمواله رپورت شوی دی. مشالیډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د یونیسف د پولیو د څنګ یو چارواکی ډاکټر محمد جوهر ویل چې د تیر کال په نسبت سخت کال کم کیسونه راغلي دي چې وجه یې په شمالي وزیرستان کې روان اپریشن او د قبایلی سیمو د خلکو مرسته ده. دی وای
تیر کال چې کم کیسونو تعداد وو په دې ټایم په پوره پاکستان کې هغه څه تقریبا 200 کیسونو ته رسیدلی وو. دغه شان په خیبر پختونخوا کې او فاټا کې هم تقریبا یو ځای چې کینو 200 پورې کیسونو. دې کال لا ټوټل کیسونه چې دي نو هغه 30 کیسونه دي. دو نور کیسونه خیبر ایجنسی نه راغلي دي یو زیول. خو دا وګوره دا تعداد چې کیسونه دونه کم شوي دي د هغې وجه دا ده چې تیر شپږو میاشتو کې مونږ ته چکم د فاټا کم علاقې وی شمالي وزیرستان جنوبی وزیرستان او خیبر ایجنسی پاغه کې زموږ ټیمانو ته رسائی ملو شو ماشومان ته ویکسینیشن شو. دا غي وجه چې الحمدلله د کال لا پولیو کیسونو تعداد ډیر کم شوی دی.
د یونیسف د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څنګه په وینا چې د تل د انکاری کیسونو کشمیر کې هم نمایه کمواله راغله دي. یا د اداره وایي چې تیر کال په بونو کې د انکاری کیسونو شمیر 14 وو کم چې سخت کال شپږنیم سو ته رسیدلې دي چې وجه د ماشومان مور او پلار سره د دې ناروغي په اړه معلومات کول دي. ډاکټر محمد جوهر مشال ریډیو سره خپل خبرو کې زیاته کړه چې د پولیو د مخنیوي نوې مهم په خیبر پختونخوا کې د ګل دورې څخه شروع کیږي. دی وای
اوس نوې چې کوم ځنګ پلان راغلی په مطابق ستمبر نوال تر مئی میاشت پورې به هر میاشت یو کمپین او په هر میاشت هغه څلور ورځو کمپین کې به موږ د هر ماشوم ته ځان رسو او 15 کال نور کوټي هر ماشوم ته پولیو ډراپس اچول کیږي. نو دا چې دی مور پلان توس دا لګدغه په کار دی چې را روان دا نه همیاشت چې کوم دا مهمونه دي دا د پاکستان د پاره نه بلکې د پوره دنیا د پاره امپورټنت دي. که پاکستان کې پولیو کیسز ختمي کی یا پاکستان کې پولیو وایرس ختمیږي نو پوره دنیا کې ختمیږي.
د فکر د سیارت پورې وزیر اعظم نواز شریف یو اعلی سطحي غونډې ته وینا وه چې حکومت به په لږه موده کې د پولیو د وایرس خاتمه کوي. د اعلی سطحي غونډې ته د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي د څانګې مشرې سینیټر عائشه رضا فاروق ویلي وو چې پاکستان کې سخت کال د پولیو په کیسونو کې 80% کموالی راغلی دی او په سینو پنجاب صوبه کې د تیر کال د دسمبر میاشتې راسې یو کیس هم نه دی رپورټ شوی. د پاکستان حکومت 13 میاشت فیصله کړې وه چې اوس به د ماشومانو د پیدایش نه پس د نورو ویکسینو سره د پولیو د مخنیوي د آی پی وی ټیکه هم لګول کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خبر ایجنسی تیراکو کې خلیز خبې کورسی خلک شکایت کوي چې د تیروشتي مدیرایسي په جمهوریت کې میشتي خو حکومت ورته پام نه کوي او تر اوسه به کورسو خلکو حیثیت هم نه دی ورکړي. دوی وایي چې د خپل سیمې ځخه د جګړو له وجې به کورسوي دي او حکومت له پکار ده چې د نورو به کورسو خلکو په شان مرستې ورسره وکړي. په دې کې نور تفصیل د مشال خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی تیراکو کې خلونه به کورشوي خلک وای چې دوی د تیر یو دې مودې راځي په جمرود کې خپل خپلوانو کرا او یا هم په پردو آبادیو کې پراته دي خو حکومت ورسره تر اوسه پورې سمراستان د کړې او نه د آی ڈی پیز یا د به کورشو خلکو درجه ورکړې ده. دوی وای چې د نورو سیمو د به کورشو خلکو په سیر دي ورسره مرسته وکړي شي. په دې حق له د تیراکو کې خلونه به کورشو یو مشر علی مانشاه مشال ریډیو توای
و تقریبا دا مونږ تلورام کول شوري دي چې مونږ تیرونر متاثرین شو وي او په دا کې چې ګنده مونږ سره هیڅ چاته مرسته مدد نه کړای بیا یو ځل چې ګنده په تیر کول کې مونږ اندراج وشو او هغه بیا چې ګنده ایرپس باندې شو
او د تیراکو کې خېلو یو بل مشر حکم خان وویل
مونږ ډیر خپایو په وګم تیر کړې تندم تیر کړې براوندم تیر کړې بهر میرنو تم مطلب راشه او شپم تیر کړې او پراسه ګرمي کې راغلی چې ډیر خپاو کوټه یې مونږ ویرونه کړې او مزاج مو نا یاغه کلنخ ما دا غوړ چې خپل حق چې چا یاغه کوټه میرو یاغه او مزره جوړول غوړو و دغه وطن نن چې وطن نو ولګي
د تیراکو کې خېلو سیمینا به کورشو خلکو د مرستې په حق له مشکله د کبایلی سیمو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم او چارواکي عادل ظهور سره رابطه وشو. نو دوی وویل چې اوس خو د خیبر جنسي د کډوالو ستنیدل روان دي او مونږ به په دې اړه د بر پولیټیکل چارواکو سره خبرې وکړو او که دغه سیمه جنگ زپلی وګرځوله نو بیا به ورته د نورو بې کورشو خلکو په شان مرستې ورکړو. یاد دی ویش د خیبر جنسی باډي او تیرا میدان سیمه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکې کړل شوې دي او اوس په تیراکو کې خېلو کې هم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
د فرح چنواری رپورټ سره هم دا وخت لسنیمې بجې سوې او اسرار العالم مومن ته به وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جمعات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل دي. پاکستانی چارواکي وایي په جوبل شو کې څه باندې 50 کسه پاکستانیان دي چې د ځینو تعلق پکې له سوات او صوابۍ سره دي. دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونه کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د محمد اجنسی په پنډیالۍ سیمه کې پرون د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي. د پیښې پړه چانه د منلې د پاکستان متحده قومي مومنټ تور لګولې چې رینجر ځواک د تیر ضرورت په ورځ د دوی نور څلور کارکنان وژلې دي. د ګوند پرون په اعلامیه کې ویلي چې کارکنان یا عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي. خو رینجر ځواک دغه تورونه رد کړي. د اردو جنسې کډوالو 800 کورنۍ بعد روانې میاشتې په 9 نیټه خپلو کورونو ته ستنېږي. نن په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار د بلوچستان ګورنر محمد خان په مشرۍ پیل شوی. په دې سیمینار کې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې دغه سیمینار به د روانې میاشتې تر 14 نیټې پورې جاری وي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او ریپبلیکن غړي د 11 ستمبر د 14 کلیزې پر مهال یو ځل بیا غوښتنه کړې چې امریکایي ځواکونه دې له افغانستانه نه وځي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ ښایي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه.
اسرار العالم مومن دوچې خبرونو لنډیزې وړاندې کړل. اوس هم سراج زهیر د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ترخګری د خاتمې لپاره حکومت قومي تګلاره اعلان کړې ده او په هغې د عمل درآمد له وجې تر ډېره حده په شمالي وزیرستان کې د ترخګری خاتمه شوې. د ادارې په وینا چې دې کې شک نشته چې د ترخګری د خاتمې لپاره به یو اوږد وخت په کار وي او که څه هم د پاکستان په نورو برخو کې د ترخګری په پیښو باندې سلک ډېر قابو موندل شوي خو بیا هم د خطرې وریځې ګرځي راګرځي او موږ په مکمله توګه د ترخګری د پیښو یره شروعت کوله. نو اوس وخت راغلی چې د وفاق سره سره صوبایي حکومتونه هم د ترهګری د خاتمې لپاره خپل غوړ کردار ولوبوي او د نړۍ ټولو سیاستوالو له هم د حکومت سره اوګه پوګه ودرېدل پکار دي. ادریا اخر کې لیکي د ترهګری د مکمل خاتمې لپاره به ضروری وي چې وفاقي او صوبایي انټيليجنس ایجنسیان په خپل منځ کې رابطې او مرستې زیات کړي او د دې سره سره باید چې پچم مالت کې هم ولس پخپلو کې کمیټې جوړ کړي او پخپل خوښ نظر وساتی. نو د ملک هر وګړی چې د ترهګری د خاتمې ژمنه وکړي نو هله به ممکن شي چې په دې ملک کې یو وار بیا امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د 1300 راهسي پاکستان او افغانستان کې ناامنۍ د سیمې د اوسیدونکو ژوند د خطرو او وسوسو سره مخ کړی دی ځکه چې داسې حالات کې د امن او قلاری امکان هم د بی یقیني په تیرو کې ورک شي. البته دا خبره د اطمینان وړ ده چې پاکستان افغانستان د خپل منځي اعتماد بحالۍ او بد اعتمادی ختمولو لپاره په اقداماتو اتفاق کړي او دغه لړکی په یو مسوده هم کار شروع دی. ادارې مخکلي کې چې د اتفاق رای د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او پاکستانی خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ترمنځ وړاندې ورځو کې کابل کې شوې و. بل دا چې دوانو ډلو د ترهګری او په خاص توګه د داعش په ضد په خپل خاورو د اقداماتو فیصله هم کړې ده چې دا شند دغه نوې خطر د سیمه د مسلو سره مخ نه کړي. ادارې اخر کې لیکي چې افغانستان کې دا وخت امنیتی وزر ډیره خنده دا رنگ پاکستان کې هم وسلواله ډلې وخت په وخت کاروایانه کوي خو د دې مکمل خاتمه د پاره بعد دوانو ملکونو لا په شریک اقدامات کول پکار وی او د میډیا دلار یا د بیانونو په ذریعہ دښمن ته دا مقور کول نه دی پکار چې هغه د دوانو ملکونو امن تاله ترقه کړي نو ځکه به د دوانو ملکونو مشروالې لا ډیر د سوچ او فکر نه کار اغستل پکار وی.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نیویورک ټایمز افغانستان کې د مشه مسعود د یو اتل په توګه د منځلو او په دغه ترڅ کې د سوي تشدد په اړه ریپورت خپور کړی دی. بلخوا ډی پی ای غفری اشانس په اسلام آباد کې د یو مذهبي ګوند د یو مشر د پولیس لخوا د نیول کېدو په اړه ریپورت لیکلی دی. شاهین بونیری د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
نیویورک ټایمز لیکي په کابل کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه د نمانځلو دستوره هغه وخت تشدد لور ته لاړه کله چې د هغه پلویانو د وسلو سره د ښار په لارو کوڅو کې گشتونه پیل کړه. چارواکي وایي چې د تشدد په پیښو کې د افغانستان د استخباراتو د یو چارواکي په ګډون دوه کسان ووژل شو او لږ تر لږه 15 نور ټپیان شو. ورسپنه لیکي سره د دې چې ډیر افغانان د دې سره متفق نه دي، خو د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه نمانځل د افغان حکومت یو دود ګرځېدلی دی. د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو پر رنګ د ډیرو په نظر احمد شاه مسعود د خپل وخت د نورو جنگ سالارانو په شان په ظلمونو کولو تورن شوی دی. سکل هغه وخت دغه دستورو یو سیاسي رنګ واخسته کله چې د احمد شاه مسعود پلویان د خپل ټوپکو سره د کابل د لارو کوڅو نه تیریده او د ولسمشر غنی پر ضد ناره وهله. بلخوا ڈی پی ای خبری ایجنس په راپور کې لیکلی دی چې پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی او د جمعیت علما اسلام یو مشر مفتی کفایت الله هغه وخت اونیولو کله چې هغه په یو تقریر کې د وسلوال ډلې لشکری جنگوي د وجل شوی مشر ملک اساق مده ویلې. د پولیسو چارواکي انور چودري خبري ایجنسی ته ویلي مفتي کفایت الله د پوز او د وسلوالو پر ضد په پوزي عملیاتو هم انتقاد کړو. د مفتي کفایت الله نیول ورستو د هغې منستر اغله کله چې د هیواد د کورونو چارو وزیر د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې حکومت به هغه تقریرونه هیڅ کله ونزغمي کوم چې خلک تشدد او مذهبي سغدريزه ته پاروي.
او د نړۍ مطبوعات
د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو ویلي چې کېدای شي شام او عراق د هیوادونو په توګه نور پاتې نه سي. د دوی په خبره کې څه هم د امریکا مقصد نه دی چې دغه هیوادونه مات یا تقسیم سي، خو شام او عراق چې د ګواښونو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورت جوړ کړی چې لګول آیا سي اورو.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو ویلي دي چې په شام او عراق کې د مستقل یا دوامدار جنگ او فرقیز تقسیم له وجې دغه هیوادونه نور خوندین شي پاتې کېدي. د امریکا د دفاع وزارت خفیه اداري یا ډیفنس انټيليجنس ایجنسی مشر لیفټنل جنرال وینسنت سټیوارت یو ځل بیا هغه خبره تکرار کړې چې عراق په دریو برخو کې تقسیمې دي شي، په دې کې کورد، سنی او شیعه سیمې شامل دي. دا خبره د عراق وزیر اعظم رد کړې وه. د سټیوارت په خبره د اسلامي دولت وسلواله ډلې په شام او عراق کې د پام وړ ځایونه لاندې کړې دي. اسلامي دولت وسلواله ډلې د عراق په شمال کې د سنی سیمو کنټرول ترلاسه کړي. همدارز یې د شام د لویدیځ سیمو دریمه برخه لاندې کړې ده او په دغه سیمو کې خلافت اعلان کړی دی. بلخوا عراقی کوردانو د نیمه خود مختار شمالي عراق کې هغه سیمه له سنیانو او اسلامي دولت وسلواله ډلې څخه آزادوي چې د هغو کنټرول لاندې دي. کوردی ولسمشر مسعود برزانی په دې رستو کې ویلي وو چې باید کوردان مرکزی حکومت ته هغه سیمه ونسپاري چې کوردانو پرې کنټرول ترلاسه کړي دي. د سی ان ان خبريالي کرستینا امانپور سره په مرکه کې برزانی ویلي چې دا ښکاره خبره ده چې عراق په ماتې دو دي او دا هم څرګنده ده چې وفاقي یا مرکزی حکومت خپل کنټرول د لاس اور کړی دی. د زیاته کړه د هر څه په ماتې دو دي، که هغه فوج دی او که هغه پولیس دی. برزانی په دغه مرکه کې ویلي چې دوی نه بلکې نور خلک د عراق د ماتې دو وجه دي او دوی د نامعلومه یرغمال کوونکو واک لاندې جون نشي کولی. د برزانی خبرو او په شمالي عراق کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې موجودګي په اړه لیفټن جنرال وینسنت سټیوارت وای چې له دې خبر سره په کوشتۍ کې دي چې آیا کوردان به بیرته د عراق په مرکزی حکومت کې راشي او کنه. همدارس سټیوارت ویل چې شام هم په دوه یا دریو برخو کې تقسیمې دي شي. د په خبره کې هم دا د امریکا مقصد نه دی، خو کې دي شي چې داسي وشي. د نوموړي سرګندونو سره د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برندن هم موافق کاری. د په خبره کې هم دغه هیوادونو پولي پر ځای دي، خو حکومتونه یې کنټرول د لاس اور کړی دي. نوموړي وای په شام او عراق کې په قبیلو او فرقیز لیکو کې تقسیم شوی دي او دوی قامیت د لاس اور کړی دي. جان برنن زیاته کړه چې د دوی په اند منځنی ختیځ کې په راتلونکي لسیزه کې بدلون راتللی شي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د وسلوال طالبانونه وایي مشر خپل یو استازي منځني ختیځ ته لېږلی چې هلته د طالبانو د میشتو مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. د سولې عالي شورا له دې ډلې غواړي چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل کړي. رپورټونه وایي د طالبانو مشر ملا منصور خپل استازی ملا جلیل منځني ختیځ ته لېږلی چې له هغو طالب چارواکو سره خبرې وکړي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشري کوي یا هم وخت نا وخت په متحده عرب امارات کې له ډیپلوماټانو سره ویني. سالم محمد صالح نور حال راکوي.
د افغان طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه کوي په منځني ختیځ کې د طالبانو د غورځنګ د مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. دغه طالب چارواکي د قطر سیاسي دفتر پر مخ بیایي یا هم وخت نا وخت په متحده عرب اماراتو کې غیر رسمي مذاکرې کوي. په دې هدف ملا منصور خپل یو استازی ملا جلیل منځني ختیځ ته لېږلې څو هلته طالب چارواکي د ده ملاتړ ته وهڅوي. د طالبانو دغو مهمو چارواکو په څرګنده د طالبانو له اوسنۍ رهبرۍ خپل حمایت نه دی څرګند کړی. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید سو، دې ډلې ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ. خو وسلوال طالبان پر څو ډلو سره وویشل سول او د طالبانو ځینې ډلې ټپلې دی د خپل مشر په توګه نه مني. د رویټرز خبري اجنس په حواله په وروستوي کې ملا جلیل چې د طالبانو له سیاسي مشرتابه سره شی اړیکې لري په منځني ختیځ کې د عالي رتبه طالب چارواکو د ملاتړ خپلولو لپاره سیمې ته لېږل سوی دی. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعالیت لري او طالب چارواکي معمولا په متحده عرب اماراتو کې هم له ډیپلوماتانو سره غیر رسمي مذاکرې کوي. د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خوا د طالبانو په رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل، لبلې خوا د سولې هغه خبرې هم په ټپه ودرولې چې په پام کې وه دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غواړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمون غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه داده چې د افغانستان خلک او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول د دې نه دا غواړي چې د سولې لپاره آمادګي وکړي، که په وحدت سره خو ډېره ښه ده او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریځ یې وي او پالیسي وي.
رویټرز اجنس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړي چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې رویټرز اجنس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبری په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان له زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن سوی، خو دغه هیواد تل دغه تورونه رد کړي دي. د طالبانو دغه سرچینې چې نوم یې نه د اخیستل سوی رویټرز اجنس ته ویلي د طالبانو ځینې مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحماني داسې احساسوي چې له پاکستانه ورته ګواښ متوجه دی.
پرون د سپتمبر 11مه پر امریکا د الکده شبکې لخوا د ترګر بریدونو 14 کلیزه وه. تر دغې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ له ترګرۍ سره د مبارزې لپاره یو نړیوال اتحاد رامنځته شو. د دې اتحاد له رامنځته کېدو سره پر افغانستان د پوځي برید او د نتایجو په اړه یې بېلابېل نظرونه مطرح شو. قسیم سلیمان په دې اړه بشپړ رپورټ جوړ کړی چې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره د الوتکې د لګېدو او د خلکو په شغونو پایلې شي.
د سپتمبر 11مه د امریکا پر خاورې د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روحلا امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې دایره عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل سوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اجزازی په اړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې مکمله سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او تاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د 13 کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، مشر محمد اشرف غنی وای افغانستان او سیمه دغه تروریستانو لاړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر شوی دي.
موږ په دې وتوانیدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په نفع. نن هغه ګروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دي.
د 2000 لمړي میلادي کال د سپتمبر په 18 نیټه د القاعده شبکې لخوا تشول سوی دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سره ولګیدله. د دغه حملې په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل شول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حملې سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیانیه کې د پېښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له وی ملي تراژیدي سره مخامخ شولو چې په وی تروریستي حمله کې د نړیوال سوداګری برجونه ونړول سول. معلوم رستار ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړي سو په دې برخه کې هر اړخیزه چړنی وکړي.
د سپتمبر ولسمې پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابر کړه چې له مخې شاوخوا 1,00,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل.
قسم سلمال اوسم د باختر ستوري له بازمت عابد څخه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د سیاسي، علمی او ادبی شخصیت ارواخات عبدالهادي خلیلزی په یاد د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا بل داس یو ځوان سره لندشان مرکه ولرو چې د وټولو لیکوالو د قلمونو پر اټولولو یې پیل کړي، او په اخیره کې به د نقیب احمد اتل په خکلی ترنوم کې یوې غزلې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سیاسي، علمی، ادبی او ټولنیز شخصیت عبدالهادي خلیلزی چې د خپل ژوند په اوږدو کې بیساري خدمت کړی او کابو دوه میاشتې وړاندې لدی پانی نړۍ سترګې پټې کړې. 13 اونۍ په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر د ارواخات په یاد یو غونډه رابللې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلې ونیزې غونډې ترڅنګ د افغانستان او سیمې په کچه د پیژندل شوي عالم، ادیب او قانون پوه عبدالهادي خلیلزی یاد د یوې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ. دغې غونډې ته پر ګڼ شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره له کونړ، لغمان او کابل ولایتونو څخه هم یو شمېر ادیبان راغلي وو چې ځینو یې د ارواخات خلیلزی په یاد مقالې او ویناوې واورولې. د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپله پرانیستونکې وینا کې استاد خلیل زید د ولس یو ریښتینی خدمتگار وګاڼه.
یوالن وای د تیر دویان یادونه لري او ولس کلتور غنی کوي. باندې اساس یې کړم دومره مینوال راټول شي وي او د خلیل زید یاد تازه کوي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپل خبرو کې وویل چې دارواخات خلیلزی شخصیت او علمیت دا ایجابوي چې په هیوادنۍ کچه پر سیمینارونه جوړ شي.
دا هغه څوک چې
منځنه یو د پیو کورنۍ یو منځکی ای وی سی می یو ولایت پورې تعلق نه لري. نو هغه خدمتونه چې دوی کړی دي، هغه فرهنګ پالنه چې دوی کړی ده، هغه ټول منظر غواړي.
استاد عبدالعزیز غیرت په خپلو خبرو کې لنن څخه 50 کال وړاندې د ارواښاد خلیلزی د سیاسي، ادبي او فرهنګي اسو یادونه وکړه.
د 1940 کال څخه تر 2 کال پورې د کنړلو د مرخان په دسته کې زمونږ استاد په شمیشه به موږ ځوانان ماشومان هڅول او د هیواد د خپلواکۍ په جشن کې ورځو کې به
اکاډمیسن استاد سلیمان لایق ارواښاد خلیلزی په افغانستان کې د پښتو ادب په تاریخ کې د دریم نسل لاروی یاد کړ. ارواښاد عبدالخادی خلیلزی په 1942 مریز کال د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه چمبیل کلی کې دنیا ته سترګې غړولې وي او د 1994 کال د چنګاغ د میاشتې په 6 نیټه د پېښور په شیرپا روغتون کې عمر او خاکی جسد یې په خپل پلرني کلی کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد خلیلزی له منځنیو زده کړو وروسته په کابل کې په عربي دارالعلوم کې د فقه او قانون په رشته کې زده کړې ترلاسه کړې وې چې رسمي دنده یې د ښوونځي د استاد په توګه پیل کړې وه او بیا وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د استناب د سرنوال په توګه دندې ترسره کړې وې. ارواښاد خلیلزی د ژوند په اوږدو کې تر 14 پورې علمي، دینی، سیاسي او ادبي کتابونه چاپ کړي او تر 12 پورې ناچاپ پاتې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نور احمد نورزی چې د تیرو اوږدو کلونو رئیس یې د وتلو سیاسي او ادبي شخصیتونو د قلمونو پر راټولولو پیل کړی، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د قلم نندارتون وړاندې کړي. له ښاغلي نورزی سره مو په همدې اړه یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
نورزی صاحب، که دا راته ووایي چې د مشهورو شخصیتونو د ګوتو د قلمونو د راټولولو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه؟
دا خو تقریبا 12 کاله کېږي چې ما سره دا یو فکر پیدا شوی چې څنګه د مشهورو شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو، مشایخو قلمونه سره د لاس لیکي یا د هغې خوا د کورنۍ د غړو لخوا. خو زما سره چې د قلم مینه مې تقریبا 1983 کال چې 30 کاله وړاندې ما سره دا مینه پیدا شوې وه، هغه مال زه په دریم ټولګي کې وم او دا هغه مال هغه وخت قلم مې هم ساتلی، قلمونه مې هم ساتلي، ډول ډول قلمونه دي راسره تر دي.
نو که دا راته ووایي چې په دغومره موده کې به تاسو څومره قلمونه راټول کړي او که داسې د یو څو مشهورو شخصیتونو چې قلمونه واقعا ارزښت ولري د ساتلو دپاره راټول کړي مو وي، نامې به یې راته واخلئ.
ما ته د روحي صاحب د لاس قلم چې لیوال صاحب ته سپارلی و، لیوال صاحب هغه سره یو لیک هم راکړی ده. دا قلم ماته ګوتو ته راغلی، ماته د روغمن صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د زیار صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د بختاني صاحب قلم ګوتو ته راغلی سره لیکه، د سایل صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د افضل خان لاله قلم ګوتو ته راغلی چې ماته یې راسپارلی دي، لایق زاده صاحب خپل قلم راکړی سره لیکه، د کبیر ستوري قلم مې لاسته راغلی، د هغې د کورنۍ د خوانه ډاکټر بصیر ستوري راکړی سره لیکه. نور نو زاړه قلمونه ډول ډول قلمونه دي. عابد صاحب،
دا دې راته ونه ویلې چې تر اوسه پورې به دې 100 قلمونه راټول کړي؟
ما له بڼې را شروع کړي دي. عابد صاحب، بڼه ده، دروای ده، یو ډول مادني دغه دي قلمونه دي چې په دې بیروچو کې راوځي، یعنې ډبرې دي، ډبرین دي، دا او دا داسې تقریبا 300 خوشه، 300 خوشه ته قلمونه رسیږي چې د کې شیپر، پارکر، مون بلاک، تروپن، ګلوب، بنظیر. یو بنظیر قلم لرم په 1983 کال کې افغانستان ته راغلی او د افغانستان دغه وخت نخان پیدا دولتي او نیټه پې لیکلې ده، جرمنی قلم ده. ما ته هغه چا چې سپارلی هغه راته وویل چې دا جنت خان غروال ته چې کله پښتني بانک تاسیس کېده هغه ته راغلی و.
نورزی صاحب، د قلمونو په راټولولو کې به ته داسې تلوسه هم لري او ډېرې جالبې خاطرې به هم درسره وي، داسې قلمونه چې تا سره واده شوي وي او ته یې په تمه یې چې هغه به رارسیږي او بیا به د هغه نه وروسته ته یو نندارتون وړاندې کړې، هغه به کوم قلمونه وي؟
ما سره هاشمي صاحب د امان الله خان د لاس د قلم واده کړی و چې د هغې نیکه ته سپارلی و. یو د قلم ته مې ډېره تلوسه ده چې دا ترلاسه کړم. بل بهیج صاحب چې دغه ډکشنري پښتو طبي سین او پښتو انګلیسي سیندونه په لاس لیکلي دي، هغه قلمونه چې وچ شوي د سره دي چې څو درجنه قلمونه درسي، دغه قلمونه ته مې ډېره تلوسه ده چې تر لاسه کوم اواز ما د نندارتون او د کلکسون د کلکسون یو برخه وګرځي.
نورځه سب دغه د قلمونو نندارتون چې تاسو په راتلونکي کې په نظر کې لري، علاوه د قلمونو نه نور څه داسې د قلم سره تړلي لوازمات مو په پام کې نیولې دي چې په غو نندارتون کې وړاندې کوي؟
هو به څه ما یو هڅه کړې ده چې که خدای مې پکې بریالی کی دا په کلاسیکو په منځمهال او پوسټ مهال شاعری کې، یعنی د قلم ذکر چې شوی، قلم چې اچوي په کم بیت کې، دا مې د یو کتاب په شکل راټول کړی. واغه لیکونه چې خلکو دوستانو قلم سره را تر کړی دا د کتاب په پای کې دا سی په شمه خوري کړی که خدای وکړي چې د قلم د مینوانو نه پېمات شي. او چې کله د نندارتون پرانیزو او د قلم نندارتون ورکو، هغې سره انشاءالله د کتاب هم چاپو چې دغه کتاب هم خلکو ته لاسته ور رسیږي او له نندارتون نه هم کوي سفایز وخت.
هغه مشهورو شخصیتونو چې تاسو ته قلمونه د خپلو یادښتونو سره درلیږلي دي، مخکې د دنه چې کتاب چاپ شي یو ځلې د مینوالو سره شریک کړئ، داسې په پام کې نه لري؟
دغه لیک خو هغې چې ما ته را کړی ورته مې ویلي دي چې زه ستاسې دغه کوم قلمونه چې ما ته را کړي، یا کومه مینه، یا کومه لورینه، یا باور مو په ما کړی، زه د تاسو ته سند درکوم چې دا قلم ما ته رسیدلی. دا په دې معنی دا سند ورکوم او دا کتاب چې دا پاتې شي دی سره یې چې دی فکر نو کې دا قلم ورک شو، دا خوندي شو یو ځای کې. د دې نه علاوه ما یو په دې فیسبوک کې یو پاڼه مرته جوړه کړې د قلم لپاره، قلم کاروان، د قلم پیغام نندارتون او کلیک سون. ما داسې فکر کړو چې زه به دا قلم عکس مو سره خبروم، خو د نندارتون لپاره به بیا که دا عکس پور کړم نندارتون به لږ زره تت شي. نو صرف هغه لیکونه چې دا دوستان راکړي او راکړي هغه سندونه هغه د سند په تور دی پاڼې ته خېجوم چې د خلګي وګوري.
په خپل شاوخوا کې داسې نور څوک هم ګوري چې دغه سي د قلم را ټولولو تند دی ولري کنه ته یوازینی شخصي؟
یو مېرمنه مې د شمشاد له سپونه ولیدله چې خپل کور کې قلمونه را ټول کړي ول ډیره وخته ډول ډول. د میزان سره نیت کړی چې خدای کول له دې سره یو زلوینم، له دې د کلکسون ګورم څه ډول قلمونه ټول کړي، څه ډول قلمونه دي چې دای لري زین لرم یا ما سره شته دوی سره نشته. او نور دلته قیمتي قلمونه په جلال آباد کې شته، ځینې انګرار کې درته ویلای شم دغه ثابت سي ډیر قیمتي قلمونه لري. پیمانه چې زه لرم زما بدونه ګران نه وي، خو زه چې لرم په هغه پیمانه به ثابت سیب نه دي. ثابت سیب سره دولس دولس پنځلس ډېر ګران قلمونه دي چې که سړی بیې ووایي ممکن خلکو ته مبالغه ښکاره شي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
من تاسو نه مننه، ژوندي اوسئ.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، وسوم د نقیب احمد اتل په خواګه ترنوم یوی غزل ته تمکیګو.
و خدای ګلاب ګلاب جانا دیران واخست، ژوند دیران واخست، ارمان دیران واخست. و خدای ګلاب ګلاب جانا دیران واخست، اوس بنو ز چاتا د خپل ستړي ژوند کیسې کوم، اوس بنو ز چاتا د خپل ستړي ژوند کیسې کوم. عشق دیران واخست، عشق دیران واخست، رومان دیران واخست، ژوند دیران واخست، ارمان دیران واخست. و خدای گلاب گلاب جانا دیران واخست. سڑکی وہی ماز زرمی اغپ سیناری وہی، درد را تپری خود درمان دیران واخست. و خدای گلاب گلاب جانا دیران واخست. آپ پختون جانان می د کعبه غوند سپیڅلی و، څنګه په زړه سپینه لکه ایمان دیران واخست، ژوند دیران واخست، ارمان دیران واخست. نور زما اتل په غه کې سوز نشتا سر نشتا، شرنګ چې د لنډیو یا قربان دیران واخست، ژوند دیران واخست، ارمان دیران واخست. و خدای گلاب گلاب جانا دیران واخست، ژوند دیران واخست، ارمان دیران واخست.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونه ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسی.